درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د لومړي وزیر شهباز شریف مشرۍ د قومي سلامتي کمیټې غونډه کې پاکستان ته د ورپېخو معاشي او امنیتي ننګونو باندې خبرې شوې او د غونډې د اعلامیې له مخې ولس او ریاست د ترهګرۍ ضد بیانیه کې په یو خوله دی. په بیان کې راغلي چې په هیواد کې د وروستۍ او نامنۍ او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبرې شوې. ساؤتھ ایشین ټیروریزم پورټل بیا په یو راپور کې ویلي چې پاکستان کې په کال 2022 کې د نامنۍ په 361 پیښو کې 9095 کسان وژل شوي دي. د اسلامي همکاري د سازمان مشر د اسلامي فقه له نړیوالې اکیډمۍ غوښتي دي چې په ټوله نړۍ کې د دیني عالمانو یو غونډه په بیړنۍ توګه راوغواړي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې خلاف کمپاین پیل کړي چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړي دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه د خبرو لپاره کابل ته ځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د پاره د معافی وخت د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا سرته رسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پریکړې هغه افغان وګړي اندېښمن کړي چې تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډه شوي. او په بلوچستان کې د ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص وایي چې د پولیو وایرس عموماً ماشومان پر 5 کلونو په کم عمر کې معذوره کوي چې دا بیا په بشپړه توګه معذوره وي. روغتیا پالان وایي د پولیو د ناروغۍ هیڅ درملنه نشته خو مخنیوي او واکسین یې یوازینی علاج دی. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې لمک سره اوسئ. درنو قدرمنو اردوونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په خیبر پښتونخوا کې د ماستان لاس په کابل کې 9 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. سرټی کې مووریدل او سمرازو لومړنی مهم راپور ده. په پاکستان کې د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې پاکستان ته د ورپېخو معاشي او امنیتي ننګونو باندې خبرې شوې او د غونډې د اعلامیې له مخې ولس او ریاست د ترهګرۍ ضد یو ډول بیانیه لري. په بیان کې راغلي چې په هیواد کې د وروستۍ او نامنۍ او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم خبرې شوې دي. ورزو په اسلام آباد کې د ډیوی له خبریال پیر ولای شاه صاحب سره خبرې کوو. د ویډیو لینک لاره موږ سره ملګري شوې. پیر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ستړي مشي.
ډیر مننه ستاسو فواد صاحب.
کور ودان پیر صاحب د قومي سلامتیا په دې غونډه کې په کوم مهمو برخو باندې خبرې شوې دي او کوم غټي پریکړې شوې دي؟
چې کومه اعلامیه جاری شوې ده فواد صاحب تاسو هم ذکر وکړو او پاره کې درې خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو په دې غونډه کې پاکستان ته چې کوم امنیتي ګواښونه دي کوم بدامنه پیښې دي د ترهګرو واقعات دي په دې باندې قابو موندلو باندې بحث شوی دی. بل چې پاکستان ته کوم معاشي چیلنجونه دي په هغه باندې بحث شوی دی. دریم دا چې د افغانستان سره کوم اړیکې دي په هغه باندې هم بحث شوی دی. د ترهګرو والې سره په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ترهګر پاکستان ریاست ترهګر خپل دښمن غړي او ترهګر ته به جواب ورکول شي او هغه به تاریخ خاتمه وکړي او په دې کې به د هیڅ قسمه نرمۍ نه کار نه غستل کیږي او نه به چاته د اجازه ورکول کیږي چې هغه د پاکستان قومي سلامتیا ته زیان ورسوي. ماشي چیلنجونه والی سره ویل شوی دی چې د خزانه مرکزی وزیر اسحاقدار د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه ته بریفینګ ورکړی دی. اغه حکومتي ګامونه خبر کړی دا غونډه چې حکومت اخلي چې معاشي چیلنجونه باندې څنګه قابو عمومي او دا چې کوم د خارجه چارو مرستیال وزیر دا هینا ربانی کر چا چې پرستو کې د افغانستان سفرم کړو اول تکي د طالبان په کابل باندې چې کوم طالبان افغان طالبانو قابض حکومت ته او دا غي سره دا غي مذاکرات هم شو دا غي قیادت سره په هغه باره کې غونډه چې کمندنو په باور کې اغستره بریفینګ ورکړلې. خو مهمه خبره ده دا فواد صاحب د دې نننې غونډې حواله سره چې د دې د جاري ساتلو پریکړه شوې ده. یعنی دراتونکو دوشنبه په ورځ به د شهباز شریف په مشرۍ کې هم دا قیادت فوزي او عسکري سیاسي قیادت دا به بیا کیږي او نن غونډه کې چې کوم باش شول دا به مخکې وزي او چې کوم سپارښتنه دي په هغه باندې به دوباره بحث دراتونکي دوشنبه پورس بیا کیږي. جی
پیر صاحب، دغه ډول غونډې په پاکستان کې کومه نوې خبره نه ده، وخت نه وخت کېږي او په ځانګړې توګه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د خونړي برید وروسته هم دغه ډول غونډه شوې وه او په هغه وخت کې قومي تګلاره هم جوړه شوې وه. د دې غونډې او دا غونډو توپیر په څه کې دی او د عملي کېدو چانس هم ویني یو که څنګه؟
هم دغه خبره زموږ نن د سړونکو سره شوې دي چې دا غونډه چې دا قوات سے پیدا سے وقت کی گی چھے دے تیرا میاشو دا طالبانو دا لکانون ٹی ٹی پی لخوا چھے کم دا دز بندے معایدہ چھے وا دا آغی ناغی پشاشلو ختم کرے وا دا پاکستان کی طرح گرے واقعات زیاد چھوی دی نو سیڈن کم دا نظر لری چھے کن دا زلی غنڈا ندی و جنے کی گی چھے دا اولس تیودا تاثر ورکون والی حکومت یا ریاست چھے دا طرح گرے واقعات زیاد چھوی دی و دیو قیادت پر فکر مند دے او باقی سکی گینا تیرو غنڈو پشاندینو دا خو دا دی بیانونه با اسی رسمی بی او کچره اغی داوی دا دی غنڈو نا یعنی دانن چی اوشو دا دی گل پرسته بلا غنڈو دا کمونگ داولی دل سیرون کی داوی چی حکومت و ریاست دیو خاص تگلار سر مخ تراغی او دیو ویل چی دادا بزمون دا دی نپس زیمواری بی دا وزیر اعظم بدا زیمواری بی دا سومو با دا زیمواری بی دا نکتا بدا زیمواری بی او د دې جواب دی به د دې د نکیږي صدا سه لاه عمل سره مخ خیال نو بیا خو دوی چې موږ وګړو چې واقعي د پاکستان ریاست د ځلې سجدي خای کني دا غونډې او دا بیانونه اغه وی دا به یو رسمي اعلان نه زیات څه نه وی. جی
ها پیر صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه روان 2022 کال چې یوازې یو ورځ پاتې را پاکستان پکې د امنیتی اقتصادي او سیاسي ډول ډول ستونزو سره مخامخ و، خو په ټوله کې په پاکستان کې غټه ستونزه امنیتی ستونزه و چې دوی نیخ په نیغه ټی ټی پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره تړي او ادعا کوي چې مشران هم د افغانستان غاړې ته دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتلو سره په پاکستان کې عام انګیرنې داسې وي چې د پاکستان مغربي پوله به خوندي وي، په دې اړه اوس څېړونکو څه نظر لري؟
او به فواد صاحب ستاسو سوال پوره مواد لري. جی
د افغانستان سره دوران کرخه ته څیرمه د ټي ټي پی د بریدونو لزیاتې دو سره اوس هلته څه ډول خلک فکر کوي، سیډونکو څه نظر لري؟ په پاکستان کې خو هم نظر دسی و چې د طالبانو پر اتاک سره به د پاکستان مغربي پوله خوندي سي، اوس دوی پر اړه څه نظر لري؟
فواد صاحب، دی تیر کال اگست میاشت کې په کابل باندې طالبانو د قبضې وروسته خو په پاکستان کې حکومتي چارواکي هم دا منی او تازه شمېرې هم دا دي چې تیر کال مکمل چې کم دی نو پاکستان کې د ترهګرۍ واقعاتو کې ډېر زیات اضافه شوې ده. دا ټول تړلې کېږي په کابل کې د افغان طالبانو د راتګ سره او چې کوم شمېرې دې حوالې سره مخې ته راغلي دي هغه د طالبانو په کابل باندې د قبضې نړوال نه تیر کال پاکستان کې چې کوم واقعیت شو نو هغه ډېر زیات دي او د دې د چې کوم شمیرې مخې ته راغلي دي نو د دې تر مخه تیر کال په پاکستان کې نکال 2022 خبره کوم وګو نو 300 د تر هغه غره واقعیت را مست شوې دي. په دې کې 900 یو کم شپېته پاکستانیان وجلې شوې دي چې پکې 300 او 300 پاکستانی امنیتي سرتیری دي، 200 یو کم دیرش پاکستانی عام سیویلین ترن وجلی شوی دی او 300 حکومت یا ریاست داوا کرده چی دی 300 شپک 500 ترهگر وجلی دی. دغه شانم تیر کال چی کم دی پا کال 2022 کی رتول نزیاد پا خیبر پختونخوا کی در ترهگره پا پیخو کی 1500 تنان مر شوی دی، پا بلوچستان کی 1400 شپک او د بل تر ټولو لوی ایالت چې د پنجاب هغه کې صرف یو لس پیخ را مسته شوی دی او دوی شتدان مړه شوی دی او د ټول نه د تر هغه چې کوم خونړې پیخ او تیر کال هغه بیا د کیسخانه کې په امام باړه باندې چې کوم ځانمرګي بریچ شو او دایش دغه پله په غاړه اغست وا په خور کې هغه کې د شپېتو نه زیات تنان مړه شو او 200 نه زیات تنان ټپیان شو. نو فواد صاحب، دلته یو عام تاثر خدا دی چې تیر د تحریک انصاف حکومت هم منه او دا حکومت هم مني چې تیر کال داسې د طالبانو په کابل باندې د قبضې وروسته دا واقعیات زیات شوي دي. خو دې کې یو مهمه خبره دا ده چې خارجه وزیر چې د مرستیال هینا ربانی کر دا غي نه سو واري اخرنی بریفینګ چې شو په فورن افس کې سو واري دا تاسو دا غي نه شو چې آیا تاسو دا معاملې روچته کړې د خپل ویزیت کې خپل سفر کې نه روچته کړې؟ نو په دې اخلاقې سره د ښکارا جواب ویلو نه ډډه کړې وا چې ګریدا معاملې پاکستان دا زل روچته کړې دا د ټي ټي پی د فعالیتونو دا غي په سفر نه روچته کړې.
جی کور ودان پیر صاحب یو ونړی مننه.
مهرباني جی.
دیو سره اوسی
درنو قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا وړاندې په راپور کې مو ل پیر ولا شاسب څخه په اسلام آباد کې په پاکستان کې د قومي سلامتۍ د غونډې د جزئیاتو پاړه واوریدل. په پاکستان کې د کال 2021 په پرتله په 2022 کې تر ټولو زیاتې ترهګریزي پیښې شوې دي چې د ساوت ایشن ټیرریزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه تر ټولو زیات بریدونه بیا په خیبر پختونخوا کې شوي دي. دغې ادارې ویلي دي چې پاکستان په کال 2022 کې د نامنۍ په 361 پیښو کې 995 کسان له لاسه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ډیبي د خبريال ارشد مومن په یو راپور کې.
د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 301 شپېته پیښې شوې چې پکې 901 کم شپېته تنان وژل شوې دي. په دې کې 201 کم دیش عام وګړي، 304 اویا د امنیتي ځواکونو اهلکار او 355 وسلوال شامل دي. د ویبپاڼې تر مخه د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې 130 پیښې په خیبر پختونخوا کې ریپورټ شوي چې 515 تنان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې 116 پیښو کې 406 تنان وژل شوي، په سند کې په 1200 پیښو کې 21 تنان او په پنجاب کې 2 پیښو کې 11 تنان وژل شوي دي. د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل کال 2022 کې وسلوال د مذاکراتو په وخت بیا منظم شوی او بریدونه زیات کړي دي.
پاکستان کے تیر کال امنیت پر حساب باندې خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے خصوصا امنیت معاملات دیر گڑبڑ پاتی دی. تہاگر اور چلی ابھی مختلف ضلعوں کی خارش اور ری گروپ کے دنوں
د سواد زی خلکو ویلیو د اگست په میاشت کې په سیمه کې وسلوال لیدل شوی چې په مطبوعاتو کې د پولیسو پوځي اهلکارو د تختولو خبرونه هم مخې ته راغلي وو. دغه وخت د ټي ټي پی سره حکومتي مذاکرات او دزبندي روانه وه. د هغې وروستو بیا په سواد، دیر، ملکن، بونیر، باجوړ، مومن، پېښور، خیبر، اورګزو، کورمې او نور ځای په ځای د امن په نوم احتجاجونه او جرګې شوې وې. سیړونکي وایي په افغانستان کې د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروستو داعش خراسان په افغانستان او پاکستان کې عملیات زیات کړي دي. داعش په خیبر پختونخوا کې د پېښور قصهخانۍ کې په امام برګا ځانمرګي برید، د سیک مذهب لرونکو د وجلو، د امنیتي ادارو د اهلکارو او باجوړ کې د علماو د وجنو ذمہواري منلې دي. سیړونکي او خبريال حق نواز خان دی وته ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې لخوا عملیات زیات شوي او په راتلونکي کې دا ډله د دې سیمه لپاره خطرناکه ثابتې دي شي.
او شالته کې دغه مسلې روانې نه راغې نیخ په نیغه اثرات چې په پاکستان کې هم دي. دلته هم د دې پیښې چې کومې ولاړې نه دي او جدی نه زما په خیال نظر اول چیرې دا هیڅ کوم لوی خطر نه دی. نو دا هم یو ډیره د تشویش خبره ده. په کار ده چې دې طرف ته هم توجه ورکړي شي.
د وسلوالو بریدونو تر څنګ حکومتي چارواکي وایي چې په هیڅ ډول به امن خرابېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان پاله د دوی پالیسي واضح ده او د حکومت واکمنی به په هر صورت پزی کوي. د پاکستان د پوسټ سر لخر جنرال اسیم منیر د خبر زلی تی راسمه ته د دورې په وخت ویلو امن راوستو کې د قبایلی زلو اولس او امنیتی ځواکونو قربانی شامل دي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د ترهګری ضد لستر وړنې ګډي وډي کی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده ز مجاهد جواد ما لملتیامو یو نړی مننه. او سم راځو د دې خبرونې دوهم مهم راپورتا. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د اسلامي فقه لنړیوالې اکیډمي غوښتي چې په ټوله نړۍ کې د دینی عالمانو یو غونډه په بیړنۍ توګه راوغواړي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې خلاف کمپاین پیل کړي چې د نجونو پوهنتونونه یې بند کړي دي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار باندې د بندیز په اړه د خبرو لپاره کابل ته ځي. نور حال زموږ د همکار بارکوال میاخیل په یو راپور کې.
د دسمبر پر شلمه چې طالبانو د ټول افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم ځنډولی دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو، امریکې او نورو هیوادونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا پریکړه په کلکه غندلې ده، خو طالبان لا هم پر خپل پریکړه ولاړ دي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په یو بیان کې د اسلامي فقه له نړیوالې اکیډمۍ وغوښتل له ټولو اسلامي ماخذونو او عالمانو دي د طالبانو د هغې پریکړې په اړه یو ګډ دریځ راغونډ کړي چې نجونې له تعلیمه راګرځولې دي. ښاغلی حسین ابراهیم طه د اسلامي فقه د نړیوالې ټولنې د پرانیستو په دویمه غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس په وسیله وسوه، د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه د اسلامي شریعت خلاف وبلله. ښاغلی طه غونډې ته وویل د طالبانو د حکومت پریکړه چې د پوهنتون په ګډون د نجونو د زده کړو مخه نیسي او په دې پلمه ښځې د دغو تعلیمي ادارو له دندو ګوښه کوي چې ګواکې دا د اسلامي شریعت خلاف کار دی، دا یو تازه چیلنج دی چې د اسلامي فقه نړیواله اکیډمۍ به د اقلیتونو د ستونزو او په لویدیځو هیوادونو کې له مسلمانانو سره د دښمنۍ زیاتېدو او نورو مهمو مسلو سره سره ورته کتنه کوي. د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د خپل تنظیم او د اسلامي فقه د نړیوالې اکیډمۍ په ایجنډا کې د افغانستان د ستونزې پر لومړیتوب ټینګار وکړ او ویل د طالبانو پریکړه د اسلامي شریعت د نصوصو پر بنیاد نه ده سوې. حسین ابراهیم طه په خپل بیان کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله هم افغانستان ته تللې وه او هلته د طالبانو له چارواکو او دینی عالمانو سره لیدلې وو. وایي په دغو غونډو کې پر دې خبره اتفاق شوی وو چې د طالبانو له حکومته د ښځو د تعلیم او کار د هغو ټولو حقونو ضمانت واخلي چې اسلام ورکړي دي. ښاغلی طه په ټینګار سره ویلي د طالبانو دا پریکړه چې ښځې له تعلیمه محرومه ساتلې دي د رښتینی اسلام په اړه په نړۍ کې غلط فهمي زیاتوي. طالبانو له تر اوسه د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر بیان ته څه جواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو اونۍ وړاندې د نجونو د پوهنتونونو د بندولو سبب د نجونو لخوا د حجاب نه عملي کول ګڼلی وو. طالبانو لس ورځې وړاندې د ښځو د پوهنتونونو تر ځنډولو وروسته په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړی وو چې ملګرو ملتونو یې پریکړه په کلکه غندلې وه. د دې پریکړې په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر مارټن ګریفټس د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ مشر رامز الکباروف وایي ښاغلی ګریفټس به د خپل سفر پر مهال د طالبانو د چارواکو په ګډون له ګڼو اړخونو سره د دې ستونزې د حل لپاره خبرې وکړي، خو وایي دا سفر به څو اونۍ واخلي ځکه چې وایي دوی به د طالبانو د پریکړې نتیجو ته ګوري. ښاغلی الکباروف په خوشنۍ سره وویل په غیر سرکاري ادارو کې د طالبانو پریکړې وار له مخه لا د ملګرو ملتونو ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا دوه ورځې وړاندې له ځینو نورو ادارو سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې کېدای سي د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل ځینې کارونه ودروي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درنو قدرمنو اوردونکو، په افغانستان کې د ښځو په تعلیم او روزګار باندې د طالبانو له خوا لګول شوو بندیزونو ته بهر میش کې افغانان څه نظر لري؟ په دې اړه د امریکا له کالیفورنیا څخه د ډیوی خبریال راشد خټک یو راپور رسولی. په ګډه ورو
د امریکای په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشته د افغان ټولنې وګړي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په جنګو پوهنتونونو کې تعلیم او په ښځو باندې غیر سرکاري موسسو سره د کار کولو بندیزونه په کلکو ټکو غندي. دوی وایي چې د طالبانو لخوا په ښځو رنگ رنگ بندیزونه نه د اسلام او نه د افغانانو د کلتور سره سمون خوري.
د اسلام له نظره زده کړې په ښځینه او نارینه باندې فرض کړی شوې دي. کله چې یوه ټولنه کې دغه حقه حق د یو برخې څخه اخیستل کېږي نو هغه ټولنه فلج کېږي او هغه ټولنه تباهۍ په لور باندې روانېږي. په ګران هېواد افغانستان کې اوسنی شرایط او وضعیت ته په کتو سره زموږ خویندې میندې چې کومو ستونزو سره مخامخ دي دغه ټوله د جهل د ناپوهۍ او نادارۍ وجه ده.
تېره اونۍ د طالبانو لخوا جاري شوی یو امر لرستو په جنکو د پوهنتون لوړې زده کړې او د ښځو ان جی او سره په کار بندیزونه لګول کېدو وروسته د کابل تر څنګه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشته افغانانو احتجاجونه کړي. په دې لاریونونو کې د افغان ټولنې سره د مختلفو قومیتونو خلکو او سازمانونو غړو هم ګډون کړي. دوی د نړیوالو غوښتنه کړي چې په طالبانو فشار راولي چې ښځو ته د تعلیم او د کار بنیادی حقونه ورکړي.
د افغان انجنونو د خونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شوې. مونږ بیا راوځو بیا راوځو او د خپل خویندو د تعلیم پوښتنه وکړو. مونږ په خپل خور لور تعلیم کول غواړو. له نړیوالو غواړو چې د افغان انجنونو د زده کړو په اړه چپ پاتې نشي او خپل توجه افغانستان ته واړوي.
د طالبانو دغه تګلاره نه یوازې امریکي بلکې اسلامي هیوادونو لکه ترکی او سعودي عرب هم غندلې. په کالیفورنیا کې میشته افغان لیکوال او مدني فعال شای سادات وای چې د ښځو د حقونو په ضد د طالبانو سخت تګلارې به د افغانستان په آینده خطرناکې پایلې ولري.
زه هم که چېرته په هر ملکونو کې افغانان دي دننه دي هر ځای کې چې دي باید په هوا وا سره د دروزی او د دې مخه ونیسي، ځکه د انسان وژنه مختلفه وي. دا یو انسان مړ شي لارشي مرشي، لیکن دا وژنه چې دا یو چانه شعور واخله، یو چانه فکر واخله او چانه پوهه واخله، دا یو غټ قتل ده.
پر اوس کال د اگست میاشت راسي د افغانستان واکمنۍ خستو وروسته سختري د طالبانو د دې ژمنې باوجود چې د خزو په ګډون د افغان ولس حکومت به درناوی لري، وخت په وخت د افغان خزو په ضد یو شمیر بندیزونه لګولي. راشد خټک، وی وی دیوا.
درنو اردوونکو، د طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پای ته رسیدونکي دی او یوازې یو ورځ پاتې ده. په دې یو کال کې د افغانستان اوسیدونکو ډیر لوی لوی بدلونونه ولیدل چې تر ټولو ستر یې د افغان ښځو د تعلیم او روزګارونو پر مخ د خنډونه او د هغوی د لارو تړل وه. په افغانستان کې د 2022 کال د حالاتو او پیښو لنډیز زموږ همکاره سمینه احسان په دې راپور کې درسره شریکوي.
سکال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دو یو کال پوره کېدو سره طالبانو د سپینو بینرونو، پیاده، په موټر سایکلو او سایکلونو د کابل په لارو کوڅو کې د پریډ سره د خپلې کامیابۍ یو کال مانځلی وو. د واک ترلاسه کولو پس چې طالبانو د ښځو او اقلیتونو د حقونو د احترام کم لوزونه کړي وو، د هغې په ځای ولیدلی شول چې طالبانو د پخوا په شان خپل سخت دریځه قوانین پر ځای کول شروع کړه. د طالبانو د واکداری لاندې سخت دریځه سوچ لرونکي تنانو ته اعلی څوکۍ ورکړی شوې، کوم چې د جنکو او د ښځو تعلیم او روزګارونو ته د رسایي لارې وتړلې. په افغانستان کې د پنځم جماعت نه باندې د جنکو دپاره اسکولونه، کالجونه او یونیورسټیانې وتړلې شوې او د ښځو په روزګارونو بندیز ولګولې شو او هغوی ته د کور نه بهر وتلو دپاره د سر نه تر خپو پورې د ځان پټولو امر وشو. ډیر خلک دا هم یریږي چې د ښځو ژوند په افغانستان کې دینه هم زیات تکړهونو سره مخ کې دی شي.
د تعلیم سره موږ مخالفت نه لرو، بلکې د ظروف د تیارېدو لپاره هڅه کوو چې زمينه مساعد شي. د معارف وزارت او د عالي تحصیلاتو وزارت په دې کې ماموریت لري چې د دې لپاره ستونزه حل کړي او کړنلاره برابره کړي.
د طالبانو لخوا په خزو د نوي بندیزونو په لړۍ کې په ان جی اوز کې هم د خزو په کار کولو پابندي اعلان شوه، چې کما په عالمی کچا ټولو ادارو او ملکونو غندلې ده. د نورو بدلونونو نه علاوه طالبانو سکال د منشیاتو د مخنیوي لپاره د کوکنارو په کار هم پابندي لګولې. کوکنار د افغانستان په لکونو وړو کروندګرو او دیاړیمارو د روزګار ذریعه وه، چې د میاشتې په سربېته تر $300 پورې آمدن ترلاسه کولو. په افغانستان کې اقتصادي وضع هم سکال د بدحالۍ سره مخ وه، چې په لکونو افغانان د غریبۍ او دولت ښکار شوي. د بیلابیلو رپورټونو تر مخه لس کم 0% افغانان د خوراک د نشوالي د مسلې سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو د راتګ پس د بهر ملکونو امداد ډېر کم شوی دی. دغه اقتصادي حالات د قدرتي آفتونو د لاسه نور هم ژور شو، چې کله د جون په میاشت کې په یو زوروره زلزله کې لږ تر لږه 0 پورې خلک مړه شو او ګڼ شمېر بې کوره شول. د دې نه علاوه په اگست کې د پشکال درنو بارانونو او سیلابونو د لاسه هم لږ تر لږه 102 تنان مړه او 100 زخمیان او بې کوره پاتې شول. که یو خوا په واک کې د راتلو پس طالبان دا ښودلو کوشش کوي چې د دوی د کنټرول د لاندې حالات په ښه کېدو دي او پر امن دي، خو بلخوا سکال وخت په وخت کېدونکي د ترهګرۍ پیښو په افغانانو کې د امنیت په اړه هم یری پیدا کړی دی. په افغانستان کې موجود د داعش ملګرو د طالبانو په واک کې راتلو پس خپل د تشدد کمپین نور تیز کړی دی. په اپریل کې د یو این یو رپورټ ویلی وو چې طالبان وس هم د القاعده سره نږدې ملګری دي او ځان منظم کوي، خو د 2013 نه مخکې د دوی د څه غټي کاروایی کولو امکانات ډیر کم دي. دینا پس په اگست کې امریکا په یو ډرون حمله کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په یو کور کې دننه وجلو. په 2020 کال کې د بیلابیلو رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د 30 زیاتې وړې او غټې د ترهګرۍ او چاودنو پیښې شوې دي، چې تر ټولو خونړۍ پکې په ستمبر کې د کابل په دشت برچی سیمه کې په کاج تعلیمي مرکز ځانمرګي حمله وه او اسوسییټډ پریس تر مخه د 50 زیات تنان په دغه حمله کې مړه شوي وو، چې زیاتره پکې ځواني جنکۍ وي. او په دې وروستو کې په ښځو د کار کولو د بندیز په سبب یو شمیر ان جی اوز په افغانستان کې خپل کارونه تړل شروع کړي دي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو، د پاکستان د کورنی او چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د معافی وخت سبا یعنی د دسمبر په 1 نیټه باندې پای ته رسیږي. د پاکستان د کورنی او چارو وزارت د دې اعلان سره هغه افغان وګړي اندېښمن دي چې تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې په واک باندې د طالبانو له قبضې وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د وقار احمد په راپور کې.
د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله پرون د دسمبر په یو کم دریشمه نیټه په ټویټر لیکلی چې هغه کسان چې پاکستان کې د خپل ټاکلې وخت نه پس هم په غیر قانوني توګه پاتې کیږي جرمانه به پیل لګي او د دغه کسانو نمونه به په تور نوملړ کې شاملېږي. په پاکستان کې په غیر قانوني توګه مشته کسانو کې تر ټولو لوی اشمیره د افغان کډوالو ده.
پښتنه دلته دادا چې کچیر ته خلک واپس للی نو ولی گاونډي هیوادونو ته راتلل، ولی په ایران ته پناه راوړه، ولی پاکستان ته پناه راوړه، ولی تاجکستان نور هیوادونو ته راتلل، ځکه په افغانستان کې د خلکو ویره هم دا ده چې هلته د هغوی ژوند تر خطر لاندې ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د دغو خلکو پر وړاندې چې راغلي دي د گاونډي هیوادونو ته پناه وړي، دا د دوی پر وړاندې باید هغه اقدامات چې دی او کډوال په صفت دی او بشردوستانه خدمات باید د دوی لپاره وړاندې شي.
په پاکستان کې لګ تر لګه 14 لکه قانوني او شاوخوا هم دومره غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي. د افغانانو لوی شمیره په افغانستان کې د وروستي بد وضعیت لامله پاکستان ته کډه شوې ده او پاکستان د وړاندې څخه په دوی کې زیاتره به اسناد کډوال په زندانونو کې اچولې دي، چې لوی شمیره پکې د خزو او د ماشومانو ده. په اسلام آباد کې مشته افغان کډوال وایي د پاکستان د حکومت د غیر قانوني کډوالو د اوخکو پریکړه ډیر اندېښمن کړی یو.
ټول افغان کډوال اندېښمن دي او د پاکستان له حکومت نه دا غوښتنه لري ترڅو دوی سره باید نرمښت نه کار واخیستل شي او مهلت ورکړل شي ترڅو دوی هغه خپلو تعین شوو هیوادو ته چې دویم هیوادونه دي هغوی ته ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر 13 ورځ په ټویټر جاری کړی بیان کې په هغه عکسونو اندېښنه ښودلې چې پکې افغان کډوال د کراچۍ په جیل کې بند ښودل شوي وو.
زمونږ ور سره خواست د حکومت نه چې حکومت پہله هم پاکستان او پاکستانیانو د افغان کډوالو دلته کې ملمستیا کړې ده سلویختو کارونه. نو زمونږ هم دغه خواست دی چې دغه ملمستیا باید چې دی جاری وساتي او دغه چې کوم خلک راغلي دي پاکستان ته ظاهر چې دې کې داسې خلک دي چې دا ژوند ته خطره نو چې د دې کدا هغه ختمیږي هم نو باید چې دې واپس اونۍ لګلې شي خپل ملک ته.
د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله دا نه د ښکارا کړي چې بیا اسناد کډوالو جرمانه به څومره وي او کم کسان چې په تور فهرست کې اچول کیږي د اغې مستقبل بسوي. وقار احمد, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
درنو قدر من روزونکو دا وایس اف امریکا ډیو دا اوسم د پاکستان په اړه یو شمېر نور راپورونه له تاسو سره شریکو, خو هڅه کوو چې د نړۍ یو شمېر راپورونه هم په دې خبرونه کې ځای پر ځای شي. په پاکستان کې روان کال 2022 کې ملکی اقتصادي ستونزې لا نورې هم زیاتې شوې دي. د سیلابونو له وجې اقتصادي پراختیا اغېزمنه شوې چې له امله یې پر عام ولس باندې هم منفي اغېزې پرېوتې دي. بیروزګاری زیاته شوې ده, ګرانی پر ریکارډ کچه زیاته شوې ده, د پاکستاني روپۍ قدر کم شوی دی. د ټولو سره سره کارپوهان وایي کنډي والی مالیاتي ادارې له پاکستان سره مالی مرستې ونه کړي نو پاکستان د دیوالیه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په یو راپور کې.
اقتصاد پوه سجاد احمد وایي په نړیواله کچه د روس لخوا په اوکرين د جګړې له امله سپلای چین یا د سامانونو رسد متاثر شوه او د طلب د زیاتوالي سره سره د ډالر په بیه کې د روپۍ بې قدر کېدل داسې علتونه دي چې په پاکستان کې ګرانی یو په دوه سیوا کړی دا. وی وی ډي وسره په خبرو کې هغه وویل په پاکستان کې د توانای د زیاتو بیو له امله په عام اولس باندې اغیزي شوه او دا مشکلات به دراتونکي کال جون د میاشتې پورې روان وي.
پاکستان کې تقریبا مخ حضوره پورې دا کال همدغه شند پینو. پاکستان ډیر معاشي مسایل سره ګیر دي. اصل وجه دوی د بیلنس اف پیمنٹ کرایسس دي چې داخل شونه دوی په مسایل کرنسی ریټ بم خطر راشي نور معاملات بم سیده شي.
د پاکستان مرکزی بینک روان کال د ګرانې شرا د نه نه تر 11% پورې ټاکلې و. خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي روان کال په نومبر کې د میاشتنې ګرانې رفتار 6% ته زیات شوی و. د پاکستان د اقتصادي سروې مطابق په ملکی کچا په مجموعي مالیه کې زیاتوالی راغلی, خو مالیاتي خساره د قامی مدني یا جی ڈی پی د 3% نه 3.8% ته زیات شوی. اقتصاد پوه طاهر امین وایي نړیوالې د درجه بندۍ ادارو موډیز او پچ هم د پاکستان اقتصادي پرمختیا راکم کړی دا. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل د سیلابونو له امله زراعت او صنعت ته نقصان رسیدلې او امکان لري د پاکستان اقتصادي پرمختیا د 3% نه هم کم شي.
دا شان که تاسو قربت ته وګورئ نو دا د ګورنمنت خپل هم فکر دی, د ورلد بینک هم فکر دی چې د کې او ډیر واضحه 3-4% چکم دی په دې کې به اضافه کیږي. کم چې د غربت لکیر نه لاندې خلک ته پاغه کې به اضافه کیږي, پاغه کې اوورال مجموعي حالات هم دي.
اقتصادي پوهان وایي روان کال په پاکستان کې د سیاسي بے ثباتی له امله هم د مرکزی او صوبایي حکومتونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه د صوبو اقتصاد هم اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت دا وکوي چې مرکزی حکومت د صوبي حکومت ته یو سل یو کم 90 ارب روپۍ نه دی ورکړي. اقتصاد پوه محمد فهیم وایي د مرکزی حکومت لخوا د پیسو د نشوالي او سیلابونو له امله صوبایي حکومت خپل پرمختیايي پندونه تړلي دي او په تاریخ کې پړومبي ځل صوبایي حکومت تنخواګانې ورکول ودرولې وي.
هغه هم ته 20 ارب روپو نه سیوا دی لکه دا ډېر غټ قیمت دی او صوبایي حکومت سره دې وخت یو ګپ تیار ده چې هغوی ته ډیفالټ نه شي. هغوی خپل دغه ډیفالټ کنټرول لپاره او د
پاکستان د منصوبه بندي وزارت وايي مرکزی حکومت ترقیاتی پنډونه 38% کم کړي چې بنیادی لکه په ملک کې مخفضیاتی مالیاتی خساره او د غیر ملکی ذریعہ مبادله ذخیره کمی خودل کیږي. اقتصادي پوهان وايي د پاکستان مالیاتی خساره د 800 ارب روپو نه زیاته ده چې له امله یې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF څخه د پور ترلاسه کولو کې پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
درنو قدر منوردونکو، د خیبر پختونخوا ولسوالۍ په کال 2022 کې د دوی ژوند د ګرانۍ له امله لډې روستون سره مخ شوی دی او د خوراکي توکو په بنیادی توګه د اوړو غړۍ او دالون واخیستل اوس د دوی له وسنه بهر شوی دی. په 2022 کې د ریکارډ ګرانۍ تایید د شماریات ادارې هم کړی. لدې سره په تیرو سیلابونو کې هم خلک ځپل شوی دی. ملک وقاص پرې راپور سوالی.
د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په کال 2022 کې ریکارډ ګرانی را مخته شوې ده او هغه دا رنگ چې د اوړو په 100 کیلو تروړه کې د 200 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی او دغه رنگ وړو کې 144 روپے، د الماشو کې 98 روپے او سبزیانو هم ډېرې زیاتې ګرانی شوې دي. د پښتونخوا ولس وایي 2022 کال د ګرانۍ په لحاظ سره ډېر سخت تیر شو.
دا کال نه دی، دا خو ډېر په خلکو باندې بورا کال تیر شو. غوړی ګران دی، اوړه ګران دی، چینی ګران دی، چای ګران ده. بل خبره خلک د وې د پاره پیسې هم نشي پیدا کول. ټول خلک بیماران دي، نو اوړو د پاره او چینو د پاره بس پیدا کی پیش. او د مزدور دیاړي سره خوشبګو 700 روپے دیاړي ده او هغه کې اوړه په 2500 روپے دي.
د سره تر ټولو نه زیات کروندګر د 15 اگست د سیلاب نه را په دیخوا اغیزمن شوي چې تیار ولاړ فصلونه یې ویجاړ شوي. د سل وجه چې نه یوازې د کاشتکارانو معاشي تاوان وشو، بلکې اولس د خوراک کمی سره هم مخ شوي دي.
په یو جرب ته چې خوره اچي صرف خوره، نو هغه 10-15 هزار روپو لکه لګي. مثال خبر ته کوم خدي کې دون په زورګو لکه سو پیدارو هغه لاړ سینیور ټول برباد سه برباد شو. دا غنیګان فصلونه
په صوبایي حکومت د نړیوال مرستندوی سازمانونو په مرسته سره دوی ته د غنمو تخم، داروګان او سره ورکړي چې د کروندګرو ورسره گزاره شوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د دسمبر په 28 ویلي چې دوی به کاشتکارانو ته کسان پیکج ورکوي او په هیواد کې به د خوراک د کمی نه بچ کېدو لپاره غنمو، کینولې او زیتون پیداوار باندې به توجه ورکول کیږي. اولس وای ټول کال کې ورسره حکومت یوازې وعده کوي او دوی ته ګټه نه رسی.
کله ویلې تا وره گیس تا وره موږ دا اړ یو شی بار بار دغه یو جره ته موږ مزدور کار سړی پسې کې خان سړی خو بازار له پټه خاص کې بس څه خاص کې موږ مس څه خاص کو موږ اشپاک سور برابر ته ټول اسکار کې اتنا شپه سلورو مو ته پړو کې بہت لري قط کې خلکو له یو زنانه بل راځي سړی تب تا نه بازار شي موږ دې خلکو ته وایي حکومت ته یو خاص کې چې تاسو راځي د قوم او وره جره قوم سه حالات کې.
د معاشي کارپوهانو د وینا تر مها کال 2022 د اقتصاد په لړ کې سخت تیر شوی او اوس یوازې 6 ارب ډالر د زر مبادله ذخیره پاتې دي. د سل وجه چې د اقتصاد د سقوط اندېښنې خودلی کیږي او د خزانه وزیر د سقوط خبره رد کړې ده او ویلې دي چې دوی به د هیواد اقتصاد بچ کوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
درنو قدر من اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. دا چې په پیښور کې د کاروبار کوونکو سړیو او ښځو د کاروبار په وړاندې کوم خنډونه دي، په دې اړه په پیښور کې یو ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې په دې برخه کې یو راپور هم شریک شوی دی چې د دغې ستونزې پر بېلابېلو اړخونو باندې پکې خبرې شوې دي. د ډیوی خبریال فرید شینواری پر یو راپور استولای.
په پیښور کې د سړو او ښځو لخوا روزګار پیل کولو په اړه په یو مطالعه کې ویلې شوې، ښځې د خپل روزګار پیل کېدو په لړ کې د بینک اکاونټ جوړولو، اسنادو او ټیکسونو ورکولو په اړه یو شمېر ستونزو سره مخ شوې دي. هغوی وایي زیاتره ښځې په کورونو کې د لاسونو په مرسته سره شیان جوړوي، خو د مارکیټ سره تړون نه لرلو د لاسه ګټه نه ترلاسه کوي.
تاسو راتلی شئ، مارکیټ کې انډسټریز لګولی شئ، ای کامرس سٹور اوپن کولی شئ، هوم بیسڈ کار کولی شئ، سکل ہینڈی کرافٹس ریلیٹڈ کار کولی شئ. سیکٹرز خو ډیر زیات دي، اپرچونیټیز ډیر زیات دي، خو مسئلې دا دي چې فیمیل ته بزنس سٹارٹ کولو لپاره ایکسس ٹو فائنانس ډیر غټه مسله ده. بینکس فائنانس ورکې نه داسې سو پورې چې تاسو سره بیک اپ نه وي، کولیٹرل غواړي، او شروع کې هو ون ایئر چې سو پورې غي تاسو ترانزیکشن هیستری نه وي کتلې، انداسې لونز نه ورکې.
په پیښور کې تیر ورځ کاروبار کوونکو سړو او ښځو ته را پیښو شو ستونزو په حق لا یو ورځنۍ غونډه د غیر دولتي ادارې سی جی پی ای او سمیډا لخوا په شریکه را جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې وړاندې کړای شوې مطالعه کې ویلې شوې په پیښور کې څه 2.5 پوری سړی او ښځې په شخصي توګه آنلاین کاروبارونه کوي.
بل خبر ده چې زموږ زرانه موستلی اوس چې کوم د انډستریلایزیشن طرف ته روان دي، هغه د ډیر زیات مسلې دي. مسلې په کې ان او سیز دي د مختلف ګورنمنت ډپارټمنټس نه، هغه سو ون ونډو اپریشن نه کوي لګیا دي. زموږ هم تک ډیماند چې یو آسان طریقې سره چې موږ زموږ زرانه ته لکه د میل ولا چې هغه ایکسس ډیر خي هغه کولی شي ډپارټمنټس ته موږ نشو کولی. نو فور دیٹ ریزن موږ وایي چې لکه دا آسان شي. بل د ټیکسیشن حواله سره یو خبره ده چې ټیکس د لپاره موږ زرانه ته اصل کې د ټیکس پته نه.
په دغه وړاندې کړای شوې مطالعه کې دا خبره هم په ګوته کړای شوې چې په پیښور کې زیاتره ښځې خپل روزګارونه حکومتي ادارو سره نه ريجستر کوي، ولی چې دغو ادارو چارواکي ښځې بیا وخت په وخت زوروي. د پاکستان د دولتي بینک او حکومتي چارواکي وایي هغوی ښځو ته د روزګار پیل کولو په لړ کې سهولتونه او مشکل حل کولو هڅې کوي چې ډېری ښځې په روزګار کې بوخت شي.
دې سره سره موږ بینکونو ته ټارګیټ ورکړي چې تاسو دې سیکټرز کې ښځو ته لونز ورکړي، او موږ هغه باندې پراپر مانیټرینګ هم کوو. دین علاوه موږ د لون اپلیکیشن پروسیجر سمپلیفای کولو هم کوشش کوو. د هغې لپاره موږ ډفرنټ خپل سټیپس اخیستلي دي، مختلف سکیمونه هم راویستلي دي. څنګه چې کولیټرل والا یو مسئلې زمواره کې ښځې په بینک کې سې نه شي وښودی چې کله قرض اخلي، هغې لپاره ایس بی پی صاف سکیم موږ انټروډیوس کړی. نو دا ټول هغه سکټیویټیز دي چې که موږ یو کمباین کړو نو موږ غواړو چې یو داسې انوایرمنټ جوړ شي په پاکستان کې، په خیبر پختونخوا کې، چې هغه انکریج کوي خواتین.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف په غونډه کې ګډون کوونکو ته باور ورکړو چې خیبر پختونخوا حکومت به د روزګار کوونکو تنانو ستونزې حل کولو هڅې وکړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
درنو قدر منوردونکو، اوس هم د بلوچستان څخه یو شمېر راپورونه لرو. په بلوچستان کې د پوهنتون او کالجونو استادانو لارینونه کړي، ځکه د تیرو دوو میاشتو راهیسې دوی ته میاشتنۍ تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د ډیوی خبریال حمید سمسور په یو راپور راستولی چې د احتجاج کوونکو په شارونو پیلېږي.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته وسوله. حکومت کسي د بلوچستان پوهنتون او د صوبې د کالجونو استادانو ګډون درلودي. د بلوچستان پوهنتون استادانو ویل چې له تیرو دوو میاشتو څخه حکومت و دوی ته میاشتنی تنخواوې نه دي ورکړي، چې له سبب یې استادان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د بلوچستان د کالجونو د اتحادیې مشر عبدالرازق کلفت وویل چې د تعلیم څانګه دا وخت له اقتصادي ستونزو سره سره له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ ده.
زموږ د بلوچستان د ټولو کالجو پروفیسران او د یونیورسيټي پروفیسران، تاسو ته معلومه ده چې دا پر احتجاج دي. زموږ کوم مراعات دي، هغه کمالي دي، کاغذ زموږ تعلیمي دي، که زموږ د تعلیمي ادارو سهولیات دي، هغه مکمل طور نظر انداز شوی دي. نو دا ټیم زما خیال دا دی چې بلوچستان له یو شدید تعلیمي بوران سره مخامخ دی. داغه وجه زموږ د بلوچستان د حکومت بي سي نایلي له تعلیم دښمنی او غیر سنجیدګی ده.
د بلوچستان د کالجونو لیکچرر اینڈ پروفیسر اسوسیشن د اتحادیې یو ښځینه استاد وویل چې حکومت ته پکار دی چې د تعلیم په څانګه کې د ښځو مشکلاتو ته هم پاملرنه وکړي.
ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې موږ ترانسفر سپیشلی ډېر مسلې دي چې موږ د دور دراز علاقو ته موږ ورلږې چې هلته هېڅ فیسلټیز موږ ته نشته. چې دا ریسرچ ورک په بلوچستان یونیورسټي او د ایس پی کے اور بیٹمز کی باقاعدہ دوی د سپروائزر پیمنٹ پے کی دا 60,000 مے بی ابو دین دیٹ لیکن موږ په کالجز کې اسپیشلی د ریسرچ ورک لپاره بالکل زیرو.
د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې د جنوري په میاشت کې د اسلام آباد د عالي زده کړو هایر ایجوکیشن غونډه دلته په کوټه کې کیدونکې ده. دوی به د بلوچستان د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو به ارومرو حل راباسي. صوبایي حکومت وی چې د صوبې د کالجونو او د تعلیم لپاره دوی د خپلې کلنیز بودیجې 612 عربو څخه تر ټولو زیاته برخه پر تعلیم باندې تر 70 عربو زیاته داروي. صوبایي حکومت دا خبره هم کوي په روان کال کې د بارانونو او د سیلابونو له سبب څخه په صوبې کې د پرمختیا یو شمیر پروژې نیمګړې پاتې شوې دي. صوبایي حکومت وی چې مرکزی حکومت اسلام آباد د نېشنل کمیشن خپل مالی ونده 6 کال ولست عرب روپی تر اوسه پوری نه دی ورکړی او د تیر کال هم یو لس عرب روپی پر مرکزی حکومت باندې د دوی پاتې دي. حمله دې قبل د بلوچستان حکومت دا وخت یو شمیر مالی ستونزو سره مخامخ دی. حمید سمسور وی وی ډی وا کوټه.
زم سناتاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیا نه بچ وساتي.
درنو قدر من اردن کو لملکیا مومندنه د بلوچستان څخه یو بل راپور هم لرو چې په بلوچستان کې د ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص وایي چې د پولیو وایرس عموما ماشومان پر 15 کلنۍ کې اخته کوي او بیا یې معذوره کوي چې اکثره وخت بشپړه معذورتیا وي. روغتیا پالان وایي د پولیو د ناروغۍ هیڅ ډول درملنه نشته خو مخنیوي کېدای شي او مخنیوي په واکسین باندې کېږي. په دې اړه د وی وی ډی وی د خبريال رفیع الله مندوخیلی راپورته واکشي.
دا د بلوچستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ غزیدلې سړک دی چې په 13 کیلومتره شمال کې د بوبي ریبزي کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو د پیغلي د ژوند سلويشت په سرلی په مازوري کې تیر کړي. د غزیدلو سربیره نه خو خبري کولای سي او نه هم په سمتوګه خوراک شاک. د ناهلي ژوند د بل محتاج دی. ډاکټران وایي چې علاج نه کیږي ځکه چې پولیو سوې ده. د ګزړواله پیغلې ورور میراج الدین وایي 15 کلنه وای چې ګزړواله او تر اوسه د ژوند تر نیمایي زیاته برخه په ډیر کړاو او تکلیف کې تیر کړي. هغه وایي د چاچ په کور کې مازوروي هغه د غدرد او تکلیف تر بلار چا شې احساسولای شي.
دا زموږ خور کې ده د تقریبا 40 یا 15 سروش کال عمر به نو د پولیو مو بیمار ده. نو داسې دا د چا په کور کې داسې یو مریض وي نو دا ډېر زیات تکلیف وي. نو موږ دا خلکو ته یو چې د پولیو کم څاڅکي سي دي هر سړی د خپل بچانو ته دا څاڅکي ورکړي. نو په کور کې داسې مریض وي د مریض په خپل هم په تکلیف وي او دا کور ستوري دی د هم ګډو سره په تکلیف باندې. نو موږ زه دغه یم د خلک د ګډو د خپلو بچانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. ډیر زیات تکلیف دی نو موږ هم سره په تکلیف د پخولم ډیر په تکلیف باندې ده.
په دې کلی کې نور هم داسې معذوران سته چې په ډیر کم عمر کې ګزړوالي او اوس لګرځیدلو او خبرو کولو لویدلې دي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر نعمت الله مندو خلوایي چې د فلج کون کې ګزړ ناروغي وایرس د انسان اعصابي نظام اغیزمن کوي او زیاتره وخت تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو چې قوت مدافعت کمزورې وي اندامونه خلل اسونه او پښې لکارا چوي.
کچره یو کښنه کې دا پولیو وارث وي دا د نس تلارسي او بیا په پخانه کې لارسي نور اوبه یا شاوخا چاپرال کم هغه سي دی هغه وایرس حالته کنټامینیشن وسی بیا هغه اوبه یا هغه خوراک نور کښنه نو ته ورسي او داغو خوراک او داغه سره مکس اغه بیا وخوري یا وچي اغه ته بیا د مرز وس او د دې کوم بيماري سره لاس پښه مرز کم کمزور سو یا متاثر سو دا مستقل دا او د دې بیا علاج نشته. علاج صرف دا د مخنیوي دی، پریونشن دی او ویکسینیشن دی.
د بلوچستان د روغتیا د بیړنیو عملیاتو مرکز او سیوایي چې له تیر میلادي کال راهیسې په بلوچستان کې د پولیو مثبت کیس نه دی رپورټ شوی او په تیرو دوو کلونو کې له چاپیریال د اخیستل سوو ماحولیاتي نمونو پایلې هم منفي راغلي دي. خو البته د بلوچستان په گاونډي جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې سږ کال 19 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، دیوا ژوب.
درنو قدرمنو اوردونکو، د خبرونه په وروستیو برخو کې هڅه کوي چې تاسو سره د خبر پښتونخوا په خبر په ذری پونتون کې د معذور لوبغاړو لپاره د کرکټ د یورزنیو لوبو په اړه هم یو راپور شریک کړو. تر هغه مخکې یو بل راپور ترازو چې قمرګوله د افغانستان وتلی هنرمند و چې د 15 لسیزو نه زیات وخت د پښتو موسیقي لپاره خدمت کړي. قمرګوله دروانې میاشتې په 9 نیټه کاناډا کې د کډوالۍ ژوند کې و چې د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې. سندرغاړي او څېړونکي ډاکټر راشد یوسفزي ډیوی ته ویلي چې د قمرګولې پښتو موسیقي لپاره خدمات به تل یاد ساتل کېږي. وایي د موسیقي هر اړخ باندې قمرګوله پوهېدله. دغه ډول تبلمار سیداګل هم له خدای بخښل قمرګولې سره په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. هغه مهال چې قمرګوله په پاکستان کې کډواله وه په پیښور کې اوسېدله. دا راپور د ډیبي خبریال مدثر شاه او هاشم علي په ګډه تیار کړی.
د روانې میاشتې په 9 نیټه د پښتو وتلې سندرغاړې قمرګوله کینیډا کې د ورپېخې بیمارۍ له امله په حق رسیدلې او هم هغلته بیا خاورو ته وسپارل شوه. نوموړې د 15 لسیزو نه زیات پښتو موسیقۍ خدمت کړې. په سلګونو سندرې او غزلې راډیوګانو او ټي وي چینلونو کې ثبت شوې دي. هنرمندان د کمرګولې پښتو موسیقۍ لپاره خدمات ستایي. دی وایي تر مدو مدو به د کمرګولې په مړینه پیدا شوې تشه ډکه نشي.
خاص طور په افغانستان کې او دلته په پښتونخوا کې، پاکستان کې هم ډېر زیات خدمات کړي د فن حوالې سره. زه خبر وکم که دغې مونږ ولسی موسیقي وګورو، سندرې وګورو، اټنې وګورو، دغې خپل یو خوندو. بلکې دا یو غزلګو سندرغاړي هم وه چې غزل هم کمرګولې بي بي ویلې دي، ډېر په ښه اندازې ویلې دي. نو که دغې د موسیقۍ په هر اړخ باندې مونږ خبر وکړو نو یو ډېره غټه استاد وه د موسیقۍ، یو ډېره ښه سندرغاړي وه.
د کمرګولې د زیږیدنې صحیح نیټه نه ده معلومه، خو ویل کېږي 1952 سم کې د افغانستان ننګرهار ولایت یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې. 12 کالو عمر کې خادو کې سندرې ویل پیل کړو او لومبۍ سندرې راډیو کې د 22 کالو عمر کې ثبت شوې وه. د دې د خدماتو اعتراف کې د هغه وخت باچا ظاهر شاه ورته د سرو زرو میډال ورکړو او 2001 کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د بلبل په خطاب منزلې وه. د افغانستان د ناقلار سیاسي حالاتو لامل قمرګوله هم د نورو یو شمیر هنرمندانو په سیر په کډوالۍ مجبور شي و چې پکې په خبرته هم راغلی و.
لنډي سره کې پروګرامو کوچانو خلک بیا زور سره لاړم چې مو سره کار وکړو. د نصیبونه خبرې دي، دا غیر فن خو زما سم خو زمونږ هم دا خواهشات چې داسې خلکو سره مونږ کار وکړو. بیا چې ما هغې سره سنگت وکړو نو د هغو ذهن ته هم زه پرېوتم. بیا بار بار د هغې چې کوم پروګرام و ما ته بیا وینا کوله.
وایي قمرګوله چې څومره موده هم دلته پېښور کې میشته وه نو د موسیقۍ محفلونو کې به ورسره ما تبله غږوله. د قمرګولې د غږ مینوال او هنرمندان په دې خفه دي چې دومره لویه هنرمنده د هیواد نه بهر په حق ورسېده او د کم هیواد او ژبې لپاره چې خدمتونه کړي وو حالت سله هم نصیب نشو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، په خبر.
درنو اردن کولج من سره سم رازو بل راپور ته د خیبر پختونخوا په خبر په ذری پونتون کې د معذور لوبغاړو لپاره یو ورځنی کرکټ لوبه پیل شوې ده. په دغه لوبه کې د افغانستان او پاکستان خاص لوبغاړو برخه اخیستې ده. لوبغاړي وایي هغوی ډېرې کمی موقع ترلاسه کوي چې لوبې وکړي. نور حال د صدام حسین.
دغه د کرکټ یو ورځنی لوبه د پیښور په اګریکلچر یونیورسيټي سپورتس کمپلیکس کې تابع شوې چې په دې کې دوه لوبډلو د افغانستان او پاکستان خاص لوبغاړو برخه اخیستې. دغه لوبې ته راغلی اختر محمد وایي نن ډیر خوشحاله دی چې د کرکټ لوبېدو ته راغلی، خو وایي چې داسې موقع ډېرې کمې ترلاسه کیږي.
خو ډېر زیات خوشحالیږو او بس د موږ خدا په ژوند کې دا بے ملوبه ده، لکه یو پیره یو دوه درې میاشتې مخکې شوي او یو اوس بیا وشو د خیره، نو انشاءالله ډېر خوند یې راکو. دا نه که پاکستان وګټو که افغانستان وګټلو، خو موږ خوشحاله یو دغه میدان کې لوبېږو رالوبېږو، نو دې مانې ډېر غټ خوشحاله.
په دغه لوبغاړو کې زیاتره د پولیو وایرس ښکار شوي دي چې په دې کې د افغانستان د نګرهار ولایت څخه تعلق لرونکي اسرارتل هم دی. وایي چې کله دې درې کلن وو نو د پولیو وایرس مازوره کړو.
اور په هغه ځای بلیږي چې کوم ځای باندې لمبه کیږي کنه، اوس په موږ باندې اور بلیږي چې زمونږ په ځای کې زما مور پلار زمونږ سمه کورنۍ چې دی واکسین کوله خپلته راتلنه، او کوم ځای چې ځي ما په خپل هم کتلي خلک یې بد منی کنه نیکي، خو زه خلکو ته دا وایم چې باید خپل بچو ژوند خراب نه کوي دوی کې. ول
د صحت پوهان وایي چې سپورت نه صرف د انسان په جسم بلکې د انسان په ژوند هم اثر لري، خو که څوک ټول عمري جسماني ناروغتیا لرونکي هم وي. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په خوانی رئیس لال زمان د دغه لوبغاړو ډاډګرنی لراغلي، وایي چې داسې غونډي او د لوبو لړۍ کې ډیری شي نو د دغه ویلچیر لوبغاړي به په ټولنه کې فعال حیثیت ولري.
همدغه لوبې دي چې موږ ته په خوشحالي راوړي، دغه لوبغاړو ته خوشحالي وربخي، دوی مصرفي او خاص کر دغه بیچارهګان خو څنګه سره مازور توب لري، نو دوی که چاته په داسې لوبو کې خیل شي نو دوی به فکر لږ آرام کوسیږي، ذهني فشار به دوی نه وسیږي او دوی به داسې فکر وکړي چې په ټولنه کې موږ ته خلک ډېر درنستر ګوري او موږ ته زیاره کړی دی.
دغه لوبغاړي چې په جسماني توګه نیمګړتیا لري خو په فکری ډول تکړه دي، که دوی ته لږه پاملرنه وکړي شي نو دوی هم خپل ځان ثابت کوي شي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ترنو قدرمنو اردوونکو، په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د کینیا د روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ځوانو امیدوارو ستونزې د مخنیوي لپاره یې داسې یو ډیجیټل پروګرام پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,000 کسانو ترې ګټه اخیستې. د وایس آف امریکا دغه راپور ته زموږ همکار محواش چلی وړاندې کوي.
د کینیا روستۍ قومي معلومات ښایي چې په هرو 15 ځوانو جینکو کې یو یې د 19 کلنۍ په عمر کې مور ده. دغه هیواد په نړۍ کې د ځوانۍ د امیدوارۍ په برخه کې دریم ځای لري. مرستندویا ډلې هڅه کوي په ډیجیټل ډول د جنسي زده کړې وړاندې کولو لپاره مرستې وکړي. د نینا نابینتی په نوم یو ګرځند اپلیکیشن چې معنی په سواحلي ژبه کې د یوې خور سره خبرې کول دي، تنکې ځوانانو ته د زیږون روغتیا په اړه پراخه معلومات ورکوي. دا د اپلیکیشن کارونکو لپاره د ټلیفون شمیره هم وړاندې کوي. جنیت اوینو د لږ تر لږه 15,000 ځوانانو څخه ده چې دا پلیټ فارم کاروي، په ځانګړې توګه د فیملی پلاننګ یا د کورنۍ پلان کولو د زده کړې لپاره.
زه له داسې یو چا سره خبرې کوم چې زه یې نه وینم او دا زما سره مرسته کوي چې زه په آزاده توګه خبرې کولی شم. تاسو هر چا سره خبرې نشئ کولی، ځینې خلک نشي کولی رازونه وساتي.
ورجینیا موچیرا د یو ماشوم مور ده. دا وایي چې دا کولی شي د تولیدي معلوماتو وړاندې کوونکي داسې اپس نه ګټه پورته کړي.
زما مور او پلار داسې نه وو چې ما ته د دې شیانو په اړه معلومات راکړی وي. موږ به د ډوډۍ لپاره په میز یو بل سره ولیدل او بیا به هر څوک په خپله لاره لاړو. دوی به د نورو شیانو په اړه خبرې وکړي خو د تولید په اړه نه. دوی به په دې اړه هیڅ قسمه خبرې نه کولې.
د کینیا د روغتیا وزارت لخوا د ستمبر 2023 کې شوې یوې څېړنې وموندل چې د زیږون روغتیا په اړه د معلوماتو نشوالی د ځوانانو امیدوارۍ کې د زیاتوالي وجه جوړه شوې. ماهرین وایي ډېرې تنکی ځوانان له خپلې کورنۍ سره د جنس او زیږون په اړه د خبرو کولو ویره لري او داسې معلوماتو ته رسایي لپاره اوږده لاره پر مخ بوځي.
ډېر خلک چې ټلیفون کوي که دوی عمر د لسونه تر اولس کلونو پورې وي، دوی غواړي د حیض په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. نور یې په خوندي ورځو پوښتنې کوي. نور غواړي چې د امیدوارۍ مخنیوي لپاره مختلفو طریقو په اغېزو پوه شي.
حکومتي چارواکي وایي دوی په ټولنو کې ځوانانو ته تربیه ورکوي چې د داسې پروګرامونو سره مرسته وکړي چې ځوانو میندو ته ګټه ورسوي. The community health rezakar Christine Odolwai
kuna wenye wanaweza
zile wari chibirta school talashi no munga e birta school tabuzu norwai chedwi nishikawali talim ta dawam warkri no munga dwita maharatuna warkau zino ta da karuzgar kawulo da karobar pel kawulo para hom dars warkawul kigi
ترنو قدرمن اردوونکو دا راپور د وخت کامل وجن د صبح شپړولې د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او پروډوسر سلیمان خان د اجازه غواړو تاسو په لوی الله سپارو روغ جوړو خوشاله اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه